خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمیز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولي. دفاع وزارت وایي په دې وسایتو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
موسم د مخکښو شزو پروګرام ملالی بشیر وړاندې کوي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا آزادی رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د آزادی رادیو په 19 پروگرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د عدالت امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح عدالت زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونه شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلاً مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم تسلري د هغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی وو که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 شو کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تر 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخفل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غینه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو غینه ورسته ز وکول سم تقریبا د یو کال پروسې نو ورسته د اتموی نظر په موافقه تو غوځم او دا بورسې ماته لاسره راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نور ست ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دورې نه مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وک او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا د وایاند د مستاله وایاند په توګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کچې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شد سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي ما دا خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه سوي دي د اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې سوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار
یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمس ورته ویل چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او همچنان خځه باید ته خپل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالې خورې تاسو ته او محترم ستاسو ملالې ته او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خورې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزو یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنډه کې یعنی تاسو لور زده کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو لري حالت خزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ د خزونه دا هیله ده چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفي زده کړي داسې نور لارې چارې چې هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټرونو نفارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان په کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی څو ګوره په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ورڅ ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا المنی اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده سي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د راډیو له لارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنف وړکتون، دوهم سنف وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتم سنف پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم دی مکتب که لرو، چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه دو درست دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون و لخوا مونگ تماری که کلی که که دیا قصری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لانده نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلی و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندر ده، او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی دا چې وان کړی دا چې دا راکړی دا په افغانستان کې کړی کې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون په لیکه دلته خو په علم کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه نه بس کې شو د پاترافیسمو کې درګولنه هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص ولر
خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوی پلان ولري، غوی اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله رد کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مسدایا مکتب میں محبت ثانی مسدایا مکتب کے عروج تلے سے دورہ متر ابھی دلخی تلے سا کے او فاکولتا میں دا سائنس فن ری دے کیمیا بیولوجی دے ڈپارٹمنٹ نا فارغ اثرین کابل پانتون ماسٹری میں دا افغانستان دفاع یوم نور پو پانتون کے کرے گا او ٹھول زوان میں پا کابل کے شروع لشرو نہ تراخر پوری دیر لک وقت فارت شرائط خانو او امنیتی سن دل دیشو یو دو کالا مونگ مواجر شو نور طول زند ما پا افغانستان که تیر شوی دا و ام دیسا سایدا سویم ام دیسا زارا او دبیر ورور پا دی سوال پا زواقی باید هو ایم چه دقیقا پاک وقتل کیگی نور تول کیگی مگر پا مخارونو که پا مراکزو که دی ولایتو پا اگر سیمه چه دا کلتا کارم چلیدی خو طبیعه که من خپل غد همیشه پورته کرده، خپل آواز ما همیشه پورته کرده او که هر یو خوزه یو فرصت مساعد کرده چه دا خپل خوانده و آواز که پکلی و باندو که جوان که ای پورته کرده لاره فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خوز زمونگ از سیسونده پا دا خارونو پا من اینست که نده زمونگ دا خارونو خوانده اکثرا به تعلیم حق هم پیدا کرده، به خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زموږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې ناام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده که دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حقیقت په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغه لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه افغانانم شکر دی الحمدلله مسلمانانم دی بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زمونږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوسن توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي آن ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکښه کېږي پارته استراحت ورته ورکه یو دم آیسکریم ټابلیټ ورته یا پارسامول ورکښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي فرهنګ ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پاچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی ته نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوی نه ونوزی مړی د پلار په اجازه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه انجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولورې قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن انجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ویل کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روم آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ژونه په قصه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینګینو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي ترڅو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې په قارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه حاضرین نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالاته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio